درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. تاسو زموږ غږ له اوسادي رادیو اورئ. زه اسمت ساروانیم. د دې خبرونې په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونو کې سیلځپلو ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی چې تر اوسه 1540 نوي کورنۍ او سرپناوي خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغدي پیسې ترلاسه کړي دي. کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونې مخکې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهدان وو. لبل خو د کډوالۍ نړیوال سازمان تیرونه ویلي و چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نشته زر کورنۍ زیانمن شوې دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله درې تنه مړه او نه تنه نور ژوبل شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندي، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15.5 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 15 کیلومتر پورې وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنځشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سنبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربه توپ کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم زیرمې د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجه سیات کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل ویلي، ایران د اگست میاشتې له 12 د غنی شویو یورانیم زیرمې شپوش پیته فیصده یعنی 2.5 کیلوگرام رو تزیاد کری که پا مجموع که دقیقه زخیره یو سلو چلورش پیته اشاریه و کیلوگرام رو ترسیده لیده. ده بمونو جوره ولو لپاره باید ده غنی شویو یورانیم و خالص والای نیوی فیصده وید. ده ملگر ملتو ده ای داروی تهران لاهم ده 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر پریکړه بیا کتنه نه ده کړې او د اټومي انرژي تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران اټومي پروګرام وڅاري. د اسرائیل پوز او د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به درې ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړیو هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپر کون پرون ویلي چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت د سهار له 6 د ماسپښین تر 3 بجو عملي شي. غزاله 15 کلندر راهیسې له ګوزن پاکه وه، خو د اروپایي ټولنې د اعلامیې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشروي په پولیو اخته ماشوم لس میاشتنی او د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې له ایران او پاکستان څخه استل شوی افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي.
دلته خلک اړ دي چې څه کار وکړي او څه وکړي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر تر روان دي پاکستان یا ایران ته ځي.
د کندهار د تخت پل اوسیدونکو وای ډیری خلک د وشکالۍ له لاسه کډواله شوي.
خلک مټوله بار په څوک شارو ته ولاړ، وروره څوک پاکستان ته ولاړ، ماجرس بل وروره خاص په خاطر دغه چې دلته وشکالۍ ده.
د انډونیزیا پولیسو په جاکارتا کې د افغان پناهغښتونکو د مظاهرې مخه ونیوله. طالبانو په هرات کې پر موټریز او موټر چلوونکو ډزې کړې.
د طالبان رالله ټکان را باندې وکړه، نو په دا ټکان کې د زخمي سلواره.
د جرمني حکومت د پناهغښتنې پالیسي لا سخت کړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې اوزګارتیا له گاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته د ستنو شویو او همدارس کورنیو بې ځای شویو افغانانو یو لوی ستونزه بلل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي د اوزګارتیا له کبله غنی بې وزلي کورنۍ مجبوره شوي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته ودروي. له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته استل شویي افغان پناهغښتونکو وایي چې په خپل وطن کې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده، ځکه ځینې کسان په خطرناکو لارو بیا مسافرۍ ته مجبور شوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په ورستیو کې په ډلهیز ډول د افغان پناهغښتونکو ایستلو بهیر چټک کړی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
عبدالواسی مسلم یار په ورستیو کې کندهار ته ستون سوی چې وای تری وکال لږ موده کیږي په دې ولایت کې میش دی، خو نه د کار زمينه ورته برابر ده او نه د مرستو لپاره سوی ژمنې پر ځای سوی دي. دی د سلګونو زره بې اسناد افغانانو له ډلې دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه په ډله ییز ډول اخراجیږي. مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګڼ راست نصیبي کسان اړسیوي چې بیرته په قاچاقي لارو پاکستان یا ایران ته مخه کړي.
کار زمينه نه ده برابر وروره، څوک دې نه ختاوځي چې دلته پر راډیو غانې کې اوري چې هم ځکه ورکی هم رسي ورکی یو شی نسته. یو لز 15000 افغانۍ ورکی هغه د وې میاشت نه کیږي. نو دلته خلک اړ دي چې څه کار وکړي او څه وکړي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر تر روان دي پاکستان یا ایران ته ځي. څو څو وار ورغلي مجرم ریاست ورغلي، نیم ځکه راته توضیح کړي، نیم ځکه ستا نه تر اوسه چا تور کړي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم له گاونډیو هیوادونو په ایستل سویو افغانانو او داخلي بي ځای سویو کې وزګارتیا لوی ستونزه ګڼي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان دی کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په ورستیو کې په هرات کې ځینې کورنۍ لیدلې چې په وړو کاروبارونو سره د ځان د بسیا کولو هڅه کړې ده. د هغې په وینا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په ګذره ولسوالۍ کې ځینو دغو کورنیو ته دا امکانات برابر کړي دي.
Where I visited one of our livelihood projects to
haltami da khpali dare da maishat yow proje walida cha da tuluna da mlatarow da nistmanu karwandgaru da lasnawi la parada halta da dakhili bizay show aw stanushush mir dir waladai shaksariyati biruz karadi مګدغه کسان چې زیاتره خزی دي د شاتو مچي او د ساتلو په برخه کې عملان روزو چې د روزنې ترڅنګ لازم وسایل هم ورکول کیږي. ما ولیدل چې ګڼو یې د شاتو له مچي او خپل نمړني تولیدات ټول کړي وو. دوی د خپل تولیداتو د خرڅلاو لپاره زموږ په مرسته له محلي بازار او خصوصي سکتور سره تړل کیږي. په دغه کلو کې ګڼ کسان د کار په لټه وو. یو کس راته ویل چې لوګدي مودي بیکاری کړوي چې لاروالي فشارونو سره مخ مخوه خو دغه پروژې د خراتلون کې هیله ورکړې ده. افغانان ډیر خوریکه خلک دي. موږ ته وایي چې د عزتمن ژوند لپاره د کار لپاره چانس غواړي څو په خپل پخو ودرېږي او نورو ته اړ نوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د معلوماتو لمخې دا مهال 2 میلیونه او 6 لک افغانان په نړیواله سطحه د کډوالو په توګه ثبت دي. د دې ترڅنګ 2 میلیونه او 2 لک نور افغانان په ایران او پاکستان کې ثبت شوي دي. د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې د 2023 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د داخلي بې ځای سویو افغانانو شمیر 3 میلیونه او 2,40,000 وو. خو ګمان کېږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د نارجستر سویو افغانانو شمیر تر دې زیات وي. که څام په ونسن کې د جګړو شدت کم شوی خو زیاتې بې ځای شوی کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو زړه نشه کوي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په وروستیو کې د افغان پناه غوښتونکو ډلیز اخراج چټک کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری سطح لوړه شوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای پر شپږمه خپور شوی ویلي، له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغانانو په ایستل کېدو سره په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم شوي او په دې برخه کې د رقابت کړۍ لا پسې تنګه شوې ده.
د کندهار د تخته پل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د تخته پل ولسوالۍ د ډیرو سیمو اوسیدونکي د اوبو د کمښت او نشتون له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسسو څخه د اوبو په برخه کې د بیلابیلو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار تختپل ولسوالۍ چې د دې ولایت سویل ختیځ ته موقعیت لري، خلک یې د سختې وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي چې ډېری په کرنه او مالداري بوختي وایي اوبو ته لاسرسی تقریبا ناممکن شوی دی. د تختپل ولسوالۍ د میل سیمې یو اوسیدونکی محمد نعیم وایي د اوبو نشتون یې ورځنی ژوند سخت کړی دی. د زیاتوی چې ډېری کورنۍ له دې عمله اړسیوي چې خپل سیمې پرېږدي او هغه کسان چې پاتې دي هم په خبره خورا په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
ټول ورځ موږ وطن د اوبو د خواسر ډېر کښتې د ډېر کمزوري دي، په ځز موږ اوبه چوې ختم سولې په سانو کې اول خو به وڅېو بیا څاڅه اوبه چې پیدا شي د باز خلکو د اګسر د خوراک نه ترخی دي. خلک مټوله بارس په څوک شارو ته ولاړ وروره څوک وطنو ته ولاړ پاکستان ته ولاړه ماجرس بل ورور خاص په خاطر دغه چې دلته وچکلی ده په خو د از مش خلګ مالداري درلودل یا غو مالداري په بخش کې موږ ډیر حالات کمزوري دي.
د تختپل ولسوالۍ دوه نور وسیدونکي فیدا محمد او نظرجان هم د وچکالی او دوبو د کمښتون ته تاییدوي او وایي چې تر شپږ ته سل نه زیات خلک لدی ولسوالۍ څخه نور سیمو ته کډه سوي. د دوی په وینا کې وضعیت همداسې دوام وکړي نو نور خلک به هم مجبور سي چې خپل کور کلی پریږدي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې په سیمه کې د اوبو د مهارولو بیلابیلې پروژې عملي کړي.
په څانو باندې لرو په دوه درې کسان په څانو کې لسوي دي ملسوي دي د اوبو د لاس پر مې وو چې څنګه باندې لرو یوه انچ وکی یا نه وکی مسکینۍ ډېر دي پس دولت چې کومه کوي مرسته وسره وکی د اوبو کار دی ور وکی. دلته خو نو موږ دغه د اوبو مشکلات لرو به مې نسته کاریزونه مې وچتي باوري کې مو به نسته بل اخن خواري نسته ګرد به روزګار د غربت سره مخ مش پدې کې چې موږ سره متسي او دغه کومک کیو.
خو د طالبانو د حکومت د کندهار د تختپل ولسوال اجي ملا ته محمد مختار د دې ستونزې په اړه د جنو اقداماتو خبره کوي.
وچکدي خو به خډيره جوړ شوی ده چر شوی ده ډېر د مشکل ډېر وچه ده ټول دغه کندهار کې د تختپل له وچه علاقه ده دغه دوندري دمه موږ نور جوړ کړی دي چې یو دلته دغه دمه کې د دلاسو پر سر باندې دی دغه دم دی او یو د کاخېلو باندې دا یو دغه وسې چې داسو یو د نبل باندې په دغه کې جوړ شوی دی او د ماکان دغه درې باندې دلته جوړ شوی دی او یو د نوې چې داسو د چې ډېر غټ باندې او ډېر خلکو ته به پایدې ورسېږي ټول تخته پل به ان شاء الله خدا کول تخته پل به د مشکاري دغه څخه ډېر وګرځي.
که څه هم په تختپل کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي د ستونزې د حل لپاره د اقداماتو ادعا کوي خو د سیمې اوسیدونکو وایي دا ګامونه کافي نه دي او په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره حال کې
د سیان غالو شخ
کنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا زادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په هرات کې د باروړونکو موټرو یو شمیر چلوونکو چې اعتراض یې کړی و ادا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو یو تن ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبه په ورځ د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د سیمه ایزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په خبرګون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو د کمیسون لخوا شوی و. د ټپي شوي کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د ABD سپوږمۍ په راپور کې.
طالبان په معترضو باروړونکو موټر چلوونکو ډزې کړې چې په ترڅ کې یو معترض موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په گذری ولسوالۍ کې د باروړونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبه په ورځ وروسته له غلاریون وکړ چې سیمه ایزو طالب چارواکو د باروړونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د باروړونکو موټرو چلوونکو ادعا کوي چې سیمه ایزو طالبانو د باروړونکو موټرو کرایا له 3,960 افغانیو څخه 3,160 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبه په ورځ د سهار په 2 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو احتساب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ایزو طالبانو له مداخلې وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تره اتاجان چې دی هم د باروړونکو موټرو چلوونکی دی وایي شل کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لایرین چې سوي ولو بیا کوم زمر لایرین ولو بل د طالبان را لاله د خکوي د منځه وړي تکان را باندې وکاله انو په دا تکان کې د زخمې سلوره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوي دي په دغه وښو وشتل سوي دي.
د هغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د باروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمېدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د باروړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي رادیو ته وویل
تار طالبان رااله کرایه اعلان کړل چې هغه کرایه متروانانه ته د منولو نو وخت د کوره ست متروانان په کرایه کې باقی و. نو چې لایا اعلان کړل متروانان وویل چې موږ خپل متروان دي موږ په کرایه دا بار نه وړو. نو ودره د متروانان باید دا خو عوام دي عوام حکومت مور پلار دي باید د ټوپک په خوله نه سپو دا غیسه باید پوچي.
نو دی په زور د لایت تدبیکوله نو موږ ته پنځه پاکو کو بربدا کرایه برته سمست. نو دی بره راولار ته طالبان داخل ګو بنجړی وکړه یو نو موضوع اصلي پر د کرایه او چې د کرایه ښته کول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د گذری ولسوالۍ د لاریون کوونکو د دغه ادعا او غوښتنو په اړه د دغه ولایت د سیمه ایزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د هرات دیوالی ویاند سائس سیدی او د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز باروړونکي موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د باروړونکو موټرو پر مخ د تاټ سند د نه درلودلو له امله د تورخم د لوی لارې تړل دي چې د باروړونکو موټرو چلوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیانونه اوختی دي.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ دفتر مخې ته د افغان کډوالو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. یو شمیر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د چهارشنبه په ورځ د جاکارتا ښار د پولیسو لخوا وهل شوي دي. کډوالو لڅمو دې راهیسې په جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د دفتر مخې ته د بیا میشتیدنې او د خپل برخلیک د روشانه کېدو لپاره پرلت وهلی وو. نور جزئیات په دې راپور کې.
په انډونیزیا کې مو یو افغان کډوال میسم علي اورېده. نو موړی ادعا کوي چې د چهارشنبه په ورځ د سنبلې میاشتې په ومه د جاکارتا په ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د دې خار د پولیسو لخوا وهل شوی دی. هغه چې له وو کلونو راهیسې په اندونزیا کې اوسیږي ازادي رادیو ته وویل چې د خپل اقتصادي ستونزو د هواري او د خپل برخلیک د روښانه کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ پر وړاندې اعتراض کړی و، خو په خبره یې
کله چې د سازمان لخوا مونږ ته زنګ رانغې چې مونږ څه ستونزه لرو، مونږ هم د سازمان د دفتر دروازې وتړلې چې خاري پولیس راغلل، یوې زما ورمیک نیولې وو او بلې لاسونه تړلې وو، دوه یا درې نور یې زه ووهلم، اوس هم زما پښتې درد کوي.
ځینو اعتراض کوونکو ازادي رادیو ته داسې ویډیوګانې هم استولې چې په کې لیدل کېږي. د جاکارتا پولیس د افغان کډوالو په اعتراض او پرلت برید کوي او آن یو شمېر اعتراض کوونکي وهي او ډبوي. په اندونزیا کې د افغان کډوالو د حقونو یو فعال عزت احمدي ازادي رادیو ته وویل چې دغه کډوالو له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د خپل برخلیک د ټاکلو په تامه پرلت وهلی. هغه زیاته کړه،
دا هغه کسان دي چې د خپل برخلیک او راتلونکي د روښانه کولو لپاره پرلت ته ناست دي. دا پیښه پرون سهار په جاکارتا کې د یونیسیار دفتر مخې ته رامنځته شوې ده چې دوه درې کسان سخت وهل شوي او بل کس د سر او مخ په برخو کې سخت ټپیان شوي دي.
په اندونزیا کې مو د افغانستان سفارت له چارواکو سره د افغان کډوالو د وهلو ټکولو قضیه شریکه کړه، خو د دغه سفارت ویاند احمد طارق ثانی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اندونزیا کې د افغان کډوالو اعتراضونه مخکې هم په تاوتریخوالي اوښتي وو او کډوالو ادعا کړې وې چې د اندونزیایي پولیسو لخوا وهل شوي دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې یوه 15 کلن افغان کډوال محمد یاسین نظری وروسته له هغه ځان وژنه وکړه چې په خبره یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر یې ستونزو ته پاملرنه نه وکړې. افغان کډوال چې له یوې لسیزې راهیسې په اندونزیا کې د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي، یو شمېر یې ازادي رادیو ته وویل چې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې د مالي ستونزو په ګډون، روغتیایي ستونزې، د پناه غوښتنې په بهیر کې ځنډ، د بیا میشتېدنې د بهیر پڅوالی، ښوونځیو ته نه لاسرسی او دوی ته په دې هیواد کې د کار کولو اجازه نه ورکول پکې شامل دي. د یادونه ده چې اندونزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او حکومت یې کډوالو ته د کار کولو، ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونزیا کې د افغانستان سفارت لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې چې یوه میاشت وړاندې خبرې کړي، دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستیو کې ورغلي، شاوخوا 15,500 افغان کډوال ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په نګرهار کې د یو خصوصي شرکت لخوا د 160 میلیون افغانیو په پنګه د غوښینو چرګانو د روزنی او تولید فارم جوړ شو. د دې فارم مسؤلانو په خبره په یاد فارم کې به د ورځې تر 1,000 پوري یو ورځنی چرګوړي تولیدي شي. د دوی په وینا له دې فارم او تولیدي فابریکې سره به له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو چرګړو او غټو چرګانو واردول صفر ته ټیټ شي. تفصیل یې واوري.
د ننګرهار ولایت د هډې فارم په شپاړس چیریبا دولتي ځمکه کې یو افغان پانګوال د 160 میلیونه افغانیو په لګښت د چرګوړو د تولید او روزنې فارم جوړ کړ چې د ورځې به 1,500 چرګوړي تولیدوي. د یاد فارم مسؤول قاری نعمت الله د نوې جوړ شوی فارم د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د 1,500 چوزه به منګه تولیدو د ورځې، بل دا چې زمونږه ټوله سرمایه گذاری تقریبا زیات او کم 160 میلیونه برابرېږي.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولین وایي یاد شرکت ته یې 14 جریبه للمی او غیر کرهنی زمکه په واک کې ورکړي او کوخخ کوي چې په شاوخوا کې نور زمکه هم ورته چمتو کړي. د کانال رئیس مولوی غلام رحمان کظیم،
دغه قرارداد موږ په دې منظور باندې کړی دی چې یو طرف ته خپل هیوادوال په دغه بخش کې خود کفا شي، دویم هیوادوالو ته کار پیدا شي او سرمایه گذارو ته د سرمایه گذارۍ دلته زمينه سازي وشي. په همدې منظور باندې انصاف کوثر شرکت سره طویل مدت قرارداد کړی دی. شپږ جری بزمکم دوی ته په اختیار کې ورکړي چې دا تقریبا په میلیونونو روپۍ مصارف په دې باندې کېږي. بنیادی خبره او د خوشحالۍ خبره موږ د پکې دا و چې موږ د چرګ په باره کې د خود کفایي په فکر سوچ کیو.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت مرستیل والی مولوی سید احمد بنوري رسنیو سره په خپلو خبرو کې له افغان پانګوالو وغوښتل چې له بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو خپل پانګې را انتقال کړي او د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
تقاضا دا ده هغه هیوادوال چې هغوی پیسې لري او په بهر ملکونو کې د هغوی سرمایه دي چې هغه خپل هیواد ته را انتقال کړي، خپل هیواد ته راوړي او خپل هیواد کې خدمت وکړي او خپل خلک خود کفا شي. یو طرف ته بدمن خلک ته د کار زمینه برابر شي او بل طرف ته دوی دغه سرمایه په خپل ځای باندې ولګيږي، په تجارت کې به هم اضافه والی وشي.
اوس مهال په ننګرهار کې د 2000 په شاوخوا کې د چرګانو د روزلو فارمونه شتون لري. دغه فارمونو ته واړه چرګوړي له پاکستان راوړل کیږي. د فارم لرونکو په وینا چې د تورخم د لارې بندېدو او نور ستونزو په وجه زیات مړ کیږي او دوی ته ډېرې وختونه له همدې عمله مالی زیان رسیږي.
د جرمنی ائتلافي حکومت پروند امنیت او پناغښتنې پالیسي او د لا سختي دوله موضوع سره موافقه وکړه. دا اقدام روسله هغه کیږي چې د چړې په گزارونو په یوه حمله کې ځینو کسانو ته مرشوب لواوښته. دا حمله په اسلامي دولت ډلې یادایش پوري د تړلو کسانو کار بلل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د جرمنی په زولنګن ښار کې دغه ښار د 1650 کلیزې په مناسبت د جوړ شوی جشن پر مهال د چړې په ذریعہ په حمله کې درې کسان ووژل سول او اته نور ټپیان سول. تیرې اونۍ دغه پیښه د دې سبب سو چې د پناه غوښتنې او د اخراج د اصولو په اړه سیاسي لانجه اوج ته ورسیږي. ویل سوي مشکوک حمله کوونکی د سوریې وګړي و چې لا یې هم په جرمني کې د کډوالۍ درخواست نو منل سوی او حکومت یې په اخراج کې پاتې راغلی وو. تر هغې پیښې وروسته د جرمني د حکومت اپوزیسیون د حکومت د کډوالۍ پر تګلاره انتقادونه وکړل. تبدسل کېده چې ټاکل سوي بله میاشت په جرمني کې ایالتي ټاکنې وسي. د تګلارو په نوې بسته کې د وسلو سخت مقررات معرفي سوي. په ځانګړي ډول د وسلو د مالکیت نوي اصول په پام کې نیول سوي دي. په تازه سند کې پر تیرو تیغونو او چړو عمومي بندیز او د ولسي جشنونو ورزشي مناسبتونو او تجارتي میلو په څیر په عامو مناسبتونو کې پر چړو بشپړ بندیز معرفي سوی دی. د فدرال قانون افسران به د برېښنایي تفنګچې یا تیزر د کارولو صلاحیت هم ولري او د دې لپاره چې افراطي کسان وسلې ترلاسه نه کړي د فدرال حکومت نوي بنسټونه به د وسلو د جوازونو لپاره د تقاضا کوونکو سابقې چک کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د جرمني حکومت به د پناه غوښتنې او هلته د استوګنې قوانین هم سخت کړي او د هغو کسانو د اخراج پروسه به ګړندۍ کیږي چې له سخت اخراج سره مخامخ دي. په ځنګړي ډول چې اخراج کیدونکي کس د وسلې یا بلې خطرناکې وسیلې په ذریعه کوم جرم کړی وي. د پناه غوښتنې یا کډوالۍ له موقف څخه د خلکو د مستثنا کولو معیارونه به سختيږي. د ځوانو مجرمانو په ګډون به د جدي جرمونو لپاره سخت مجازات په پام کې وي. دغه سند لمخې که پناه غوښتونکي په نورو اروپایي هیوادونو کې داوا ولري او هغه پناه غوښتونکي چې له قانې کوونکو دلایلو پرته خپلو هیوادونو ته سفرونه وکړي خپل د خوندیتوب امتیازونه له لاسه ورکوي او نسي کولی چې په جرمني کې مزایاوې ترلاسه کړي. په سند کې ویل سوي چې دغه تازه اصول به د اوکراین پر کډوالو نه عملي کیږي.
تاسو لا پیغامونو
د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې. خلکو ته درانه مالی او یعنی ځانون ازیانونه واړول. د اسد په تیز مر کې سرپناه نه لرو. په ګرمو مرونو کې مونږ ناس یو دیو سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت دا ویلو چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپناه جوړو. تر اوسه پورې مونږ سرپنامه پسې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ د سیاسي پرمختګ هیڅ کار نه درته شوی او ډېرې مځکې برانو د خوب اوبه وړې دي.
لدې سره د